وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اورئ چې په افغانستان کې په ځانمرګو بریدونو کې 80% کموالی راغلی. دا د هغه راپور مهمه برخه ده چې نن یې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش د دغه سازمان د امنیت شورا ته وړاندې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي هیواد یې له ایران سره جنگ نه غواړي، خو د خبره ایران بام په سیمه کې تیاری کوونکي اقداماتو ته پرې نږدي. دا مو د سر او مهم مسایل دي. نورې خبرې او خبری راپورونه هم شته، خو درسته مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي له طالبانو سره د خبرو د یو بل پړاو لپاره چمتو کیږي، خو د خبره دای د سولې یو جامع تړون په لټه کې ده نه د وتلو موافقه. یو لوړ پوړی افغان امنیتي چارواکی وایي په وروستیو کې په ټول افغانستان کې پر وسلوالو درانه ګزارونه کړي. دا خبره د کورنۍ چارو وزارت ارشد مرستیال جنرال خوشحال سعادت پرون ماښام خبر اعلانو ته کړې ده. د پنځو هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کړی دی. دوی په موسکو کې غونډه کړې او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهان د دې څوکۍ لپاره له خپلې نماندۍ تیر شوی. پوره خبرونه. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي له طالبانو سره د خبرو د یو بل پړاو لپاره چمتو کیږي، خو د خبره د سولې یو جامع تړون غواړي نه د وتلو موافقه. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي خاغلی خلیلزاد بیګاش په ناوخته د خبره په خپل ټوئیټر پاڼه کړې ده. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي ویلي د سولې په جامع تړون کې له ترهګرۍ سره د مبارزې ډاډمنول، له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل، له افغان حکومت سره د طالبانو خبرې او دایمي اوربند شامل دي. خلیلزاد ویلي دا یو چارچوب دی چې طالبان یې مني. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي په خپل بیګاني ټویټ کې ټینګار کړی تر څو چې په دغو ټولو مسایلو موافقه ونه شي په هیڅ شي موافقه نه کیږي. د خلیلزاد او طالبانو اووم پړاو خبرې د قطر په پلازمینه دوحه کې کیږي. اخوا د طالبانو د سیاسي ډلې ویان سویل شاهین هم پرون شپه په ټوئیټر پاڼه لیکلی په مذاکراتو کې امریکا منلی چې خپل ټول پوځیان باسي او د خبره لدی چې پراتلونکي کې په افغانستان کې مداخله نه کوي، نو دا یو ښه پرمختګ دی. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي خلیلزاد او د طالبانو سیاسي ډلې تر دې شپږ واره مخکې د طالبانو د قطر په پلازمینه دوحه کې خبري کړې دي. د دوی مخکنی خبري تر ډیره له افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وتلو او د دغه هیواد له خاورې د ترهګرو د نه کارونې د ډاډ په حاصلولو متمرکز بلل شوي. یو لوړ پوړی افغان امنیتي چارواکی وایي په وروستیو کې په ټول افغانستان کې پر وسلوالو درانه ګزارونه کړي او دوی ځپلي دي. دا خبره د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت مرستیال جنرال خوشحال سعادت پرون ماښام په هلمند کې خبري اعلانو ته وکړه. جنرال سعادت او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر او ځینې نور لوړ پوړي چارواکي پرون هلمند ته تللي وو. خغلی سعادت وویل
په دې اخر کې موږ ډېر تاروزی عملیاتونه کړی دي او د ټول افغانستان کې د دښمن حکومت باندې ډېر کلک ضربات وارد کړی دي، نو وخت چې د خپل د هلمند محلي د خوندان صاحب امنی رئیس به عمومي امنیت ملي والي صاحب او خوندان د قلودین واورو چې د دښمن وضعیت څنګه دی او زموږ د خو وضعیت څنګه دی.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال وایي د حکومت او بهرنیو ځواکونو د لوړ پوړو چارواکو هلمند لزایي چارواکو سره د نوي تجهیزاتو د ورکړې تر څنګ د افغان ځواکونو د تشکیل د پراختیا او په یو شمېر مرکزي ولسوالیو کې د عملیاتو ژمنې کړي. د پنځو هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کړی. دا خبره د افغانستان د ملي امنیت د شورا مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې کړې. د افغانستان، روسیې، چین، ایران، هندوستان او پاکستان د ملي امنیت د سلاکارانو غونډه پرون په روسیه کې جوړه شوې وه. دې غونډې ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ورغلی و. ښاغلی محب ویلي د ملي امنیت د سلاکارانو د افغانستان د سولې د سیمه ییزو اړیکو د پراختیا او د سولې لپاره د سیمه ییز ائتلاف پر جوړېدو بحث کړی. د افغانستان تر شل کلنۍ د کم عمره لرونکو فوټسال لوبډلې د آسیایي لوبو نیمه وروستۍ یا سیمی فاینل سیالۍ ته لار پیدا کړه. د سېشنبې په ورځ افغان لوبغاړو وکولی شول تایلند ته 3-2 ماتې ورکړي. دا لوبې د 12 آسیایي ټیمونو ترمنځ د ایران په تبریز ښار کې ترسره کیږي. افغانستان په خپله ډله کې توانېدلی چې تر شل کلنۍ د کم عمره لرونکو د فوټسال د آسیایي جام نیمه پای لوبې ته ځان ورسوي. په دې ترتیب به د افغانستان ټیم د پنجشنبې په ورځ په نیمه پای لوبه کې د اندونیزیا په وړاندې لوبه وکړي. ورزو د سیمه او نړۍ خبرونو ته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پیټرک شانهان د دې څوکۍ لپاره خپلې نوماندۍ تیر شوی. ترامپ د سیشن میپرس پر خپل ټوټر ولیکل شانهان پریکړه کړې چې د دفاع د وزیر په توګه لتایید کېدو تیر شي او خپل پاتې عمر خپلې کورنۍ سره تیر کړي. د ولسمشر ترامپ وینا مارک ایسپر بعد امریکا د دفاع د وزارت د سرپرست په توګه خپل کار پیل کړي. به هم د امریکا د دفاع وزارت خبر، د امریکا دفاع وزارت وایي غواړي د اوکراین د پوز د ظرفیت د لوړولو لپاره له دغه هیواد سره 2.5 میلیون ډالر مرسته وکړي. پنټاګان د سیشمې پورس په یو خبر پاڼه کې ویلي دا پیسې به د اوکراین د سمندري او مزمکنیو ځواکونو د پیاوړتیا او روزنې لپاره د پوځي تجهیزاتو د مرستې له لارې ولګول شي. د امریکا په دې مرستو کې راکټ ویشتونکي، د توغندیز ضد رادارونه او د شپې لخوا د لیدلو وسایل شامل دي. له دې سره د 2013 کال رئیس له اوکراین سره د امریکا د پوځي مرستو اندازه 1.5 میلیارد ډالر ترسیږي. او نسبتا یوې قوي زلزلې پروند د جاپان ځینې برخې لړزولي چې وروسته ورپسې د سونامي خبرداری خپور شو. د جاپان د ځمکې پیژندنې ادارې د سیشمې پروزو ویل د ریکتر په کچه 6.8 درجې زلزلې د دغه هیواد شمال ختیځ سیمې لړزولي. د امریکا د جیولوژیک سروې ادارې بیا د دغه زلزلې شدت 6.4 بللی. تر اوسه پورې په دغه زلزله کې ځینو احتمالي پیښو او تلفاتو په اړه باندې څه رپورټونه نه دي ورکړل شوي. ازادي رادیو ته غوښتست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او FM 3.15 باندې خبرونه کوي. ورزو د پروګرام د معرفي برخه ده. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي په افغانستان کې په ځانمرګو بریدونو کې 70% کموالی راغلی دی. په دې اړه باندې بنن د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش امنیت شورا ته خپل راپور هم وړاندې کړي. د افغانستان دفاع وزارت د ځانمرګو بریدونو د کمښت په اړه تبصره ونه کړه، خو ویل چې افغان پوځیانو وسلوال مخالفین ځپلي دي.
جګړیز پلان تغییر کړی دی په پرتله زمونږ پخوا دفاعي حالت په اوس زمونږ د دفاعي امنیتي ځواکونه په یو یرغلي ځواک بدل شوی دی.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ارشد مرستیال خوشحال سعادت او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پرون هلمند ته تللي وو. ښاغلي سعادت هلمند ته د سفر په اړه وویل:
په دې اخر کې مونږ ډېر تاروزی عملیاتونه کړی دي او د ټول افغانستان کې د دښمن حکومت باندې ډېر کلک ضربات وارد کړی دي. نو وخت چې د خپل د هلمند محلي د خوناسي
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي هیواد له ایران سره جنگ نه غواړي، خو د خبره ایران به هم په سیمه کې ترهګریزو تیری کوونکو اقداماتو ته پرې نه ږدي. بیا هم سلام، دغه پروگرام ته ستاسو خراغلاست ویم. وخت په افغانستان کې 8:09 د خیدی رازو لومړی مطلب ته. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي هیواد یې له ایران سره جنگ نه غواړي. پومپیو د خبره سې شنبه کړي، د ټینګار کړي چې ایران به هم په سیمه کې تیری کوونکو اقداماتو ته پرې نه ږدي. دا مو بهرنی موضوع ده، خو لومړی د افغانستان په اړه باندې راپور دا چې په افغانستان کې په ځانمرګو بریدونو کې 70% کموالی راغلی. دا د هغه راپور یوه مهمه برخه ده چې نن یې د ملګرو ملتونو عمومي منشي د دغه سازمان د امنیت شورا ته وړاندې کوي. دا راپور په افغانستان کې وضعیت او پر نړیوالې سولې او امنیت یې اغیز تر سرلیک لاندې مخکې له مخکې د ملګرو ملتونو په ویبپاڼه خپور شوی. په راپور کې د افغانستان امنیتي وضعیت نارامه بلل شوی، خو په عین حال کې د فبروري او می میاشتو ترمنځ موده کې په خونړیو پیښو کې د کمښت یادونه شوې ده. په اړه نور جزئیات اجمل ارند وړاندې کوي.
د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي راپورت نن په نیویار کې د دې سازمان د امنیت شورا ته وړاندې کیږي. په شپاړس پاڼو کې ترتیب شوی دا راپورت په افغانستان کې په سیاسي او امنیتي حالاتو، د بشري حقوقو پر وضعیت، سیمه ایز همکاري، د سولې پر هڅو، پراختیا، د کډوالو او بیځایه شو پر وضعیت، د نشه یي موادو پر ضد پر مبارزې او په بشري مرستو متمرکز دی. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرس د سه شنبه د ورځې په ناوخته د امنیت شورا ته جزئیات وړاندې کړي. په ریپورت کې د افغانستان سیاسي وضعیت د سولې هڅو او په انتخاباتي کمیسونونو کې بدلونونو ته په پام بے ثبات بلل شوی، خو د سولې په بهیر او هڅو کې د خزو د ونډستای نه شوی. په ریپورت کې ډیر اندېښنه بیا هم په امنیتي وضعیت ښودل شوی. د ملګرو ملتونو په وینا د روان کال د فبروري لا 8 نیټه د می د میاشتې تر 9 نیټه پورې موده کې په ټول افغانستان کې 15209 امنیتي پیښې ثبت شوې. ریپورت وړاندې وایي دا شمیر د تیر کال د همدې مودې پرتله په سلو کې وکموالی ښیي. د افغانستان جنوبی سیمې تر ډیره د بریدونو او امنیتي پیښو شاهد وي، ورپسې د افغانستان ختیځ او لویدیځ سیمې په دویم او دریمه درجه له ناامنیو سره مخ بلل شوي. ملګري ملتونه وایي د دې امنیتي پیښو په سلو کې یو بیا په همدې سیمو یعنی د افغانستان جنوب، ختیځ او لویدیځ کې پیښې شوي. له 3200 څخه د زیاتو وسلوالو نښتو د شمیرې په وړاندې کولو سره ملګرو ملتونو ویلي چې دا ډول نښتې هم د تیر کال د فبروري او می د میاشتې تر منځ د مودې په مقایسه په سلو کې 10 سکل راکمې شوي. هغه څه چې د ملګرو ملتونو په دې رپورټ کې د ډیر کمی یادونه شوي ځانمرګي بریدونه دي. د دې سازمان په وینا د روان کال له فبروري میاشتې څخه تر می میاشتې پورې موده کې د تیر کال د همدې مودې په مقایسه په سلو کې 20 ځانمرګي بریدونه کم شوي. په رپورټ کې ویل شوي په دې موده کې د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو هڅې په ځانګړې توګه په کابل او جلال آباد کې د دا ډول بریدونو د مخنیوي مهم سبب و. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیر کال کې د خپلو عملیاتو بڼه بدله کړې او له دفاعي حالت څخه تهاجمي حالت خپل کړی. د دفاع وزارت د ویان رسیال محمد زبیر عارف د سی شنبې په ماښام ازادي راډیو سره خبرو کې د ملګرو ملتونو پر راپورټ تبصره ونه کړه، خو ویل په وروستیو کې د حکومت د مخالف وسلوالو مرګ ژوبله زیاته شوې او د ملي اردو بریاوې زیاتې شوې.
دفاعي حالت به اوس موږ د دفاعي امنیتي ځواکونه په یو یرغلي ځواک بدل شوی دی. حتی موږ د دښمن پټنځایونو ته ځو، د دوی اقتصادي زیرمې، د دوی روزنځایونه، د دوی مراکز، دا ټول موږ په نښه کړل. تاسو دې ګواه وایي چې موږ هغه ځایونو کې چې د هېواد دښمنان تصور هم نه کولو، د هغه فکر هم نه کولو چې دې ځایونو ته به د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه ورسېږي، موږ په هغه ځایونو کې دوی په نښه کړل.
د ملګرو ملتونو په دې رپورټ کې چې نن د امنیت شورا ته وړاندې کیږي، دا هم راغلي چې د افغان هوایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې د تیر کال په مقایسه په سلو کې 12 زیاتوالی راغلی. په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه په دې رپورټ کې ویل شوی افغانان د روانو جګړو تر ټولو لوی قرباني ورکوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي په خپل تازه رپورټ کې غوښتنه کړې چې افغانستان کې سوله باید د پراخ اجماع پر بنسټ رامنځته شي او ښځې باید د سولې په پروسه کې بشپړ رول ولري. انټونیو ګوتیرس همدارنګه غواړي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت تضمین شي او په دې هیواد کې د تیرو کلونو په ټولنیزه کچه ترلاسه شوې بریاوې وساتل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غوښتست په 12:00 منځنۍ چپه او اف ام 13:15 باندې خبرونه کوو. پرون د په افغانستان کې د ناتو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر او د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ارشد امنیتي مرستیال جنرال خوشحال سعادت هلمند ته تللي وو. دوی د هلمند چارواکو سره لیدنه کړې، تر ډیره خبرې د افغان ځواکونو پر تجهیز او راتلونکو عملیاتو متمرکز وي. د کورنۍ چارو او ملي دفاع د وزارت مسؤلینو ژمنې کړې چې په دې اړه باندې چې د هلمند په هلمند کې بل افغان ځواکونو د تجهیز لپاره خپلې هڅې کوي. په دې اړه الیاس دایی له هلمند راپور را لیکلی.
د معلوماتو لمخې چې دولت مکمل مطبوعاتي دفتر څخه رسنیو ته راجرزه سوی دی، راغلي دي چې د کورنیو چارو د وزارت ارشاد معین خوشحال سعادت، د ملي دفاع د وزارت لمړی مرستیال جنرال یاسین زیا، د ملي امنیت شورا مرستیال محمد حمید تهماسی او په افغانستان کې د غوښ ملاتړ د ماموریت عمومي کمانډان سکاټ میلر په هلمند کې د میشتو ځواکونو پر وړتیاو او د هغو د تجهیز ترڅنګ پر راتلونکو عملیاتو د دولت د چارواکو سره د نږدې خبرې کړې دي. د کورنیو چارو د وزارت ارشاد معین خوشحال سعادت رسنیو ته ویلي دي چې د دوی ډیری خبرې د افغان ځواکونو پر بیا روزنه او تجهیز متمرکز وي.
اول مخدز سفر دا و چې د هلمند امنیتي دفاعي ځواکونو دیدن وکړو، ځکه مهمه ده چې زمونږ د پرسونل وضعیت څنګه دی، زمونږ تجهیزات او حالت څنګه دی، او زمونږ د هلمند د ولس حالت څنګه دی. یو مخه دا و. دویم مخه دا و چې په دې اخر کې مونږ ډیر تاروزی عملیاتونه کړی دي او د ټول افغانستان کې د دښمن دښمن ته ډیر کلک ضربات وارد کړی دي. نو وخته چې د خپل د هلمند محلي د خوندانسي امني رئیس به عمومي امنیت ملي والي صاحب او خوندان د قلودین واورو چې د دښمن وضعیت څنګه دی او زمونږ د خو وضعیت څنګه دی.
د کابل راغلو مسلونو په هلمند کې میشتو سرتیر ته د نوو تجهیزاتو د ورکړې ترڅنګ د افغان ځواکونو د تشکیل د پراختیا او په یو شمیر مرکزی ولسوالیو کې د عملیاتو د پرجمنې هم کړې دي. د ملي دفاع وزارت لمړي مرستيال جنرال یاسین زیار رسنیو ته ویلي چې دوی په هلمند کې د چارواکو سره د عملیاتو د مسیرت په اړه خبرې کړې دي چې په بیلابیلو ډولونو دوام لري.
شما مشاهده کردین که در ولایت غزنی دو ولسوالی را در یک آخر موازات ساختیم. نهادهای محترم امنیتی در یک امانگی بسیار تنگاتنگ به مردم شریف هلمند اطمینان میتیم که بر علاوه ازی که اردوی پلیس و امنیت ملی را در ساحه حمایت میکنیم، بلکه به خود مردم هم کسایی که علاقه دارن به دفاع از وطن و محیطشان توسط نیروهای منطقه‌ای اونا را حمایت میکنیم و بر آزادسازی هر متر از زمین ما که در تصرف دشمنان از خاک باشه بر آزادسازی ان شاء الله ما آماده هستیم و پلان های روی دست است و خبرهای خوش رو شما خواهد شنیدن.
دغه دولتي او بهرنۍ مسولینو په داسې حال کې په هلمند کې د افغان ځواکونو د وړتیا او تجهیزاتو په لوړولو خبرې او ژمنې کړې دي چې په دې ولایت کې ټول ځواکونه په خاص ډول پولیس د تشکیل او تجهیزاتو له مخې په بد حالت کې دي. د ملي امنیت شورا مرستیال او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي کمانډان سکاټ میلر هم هلمند ته د خپل سفر پر مهال هغه اړتیاوو او غوښتنو ته د پاملرنې ژمنه کړې ده چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې بخت افغان سرتیری لري. که څه هم د هلمند د دولتي مسولینو ترڅنګ د کابل نه راغلو چارواکو د افغان او بهرنیو ځواکونو هوایی او کشفي عملیات بریالي بللي دي، خو د طالبانو ویاند کار یوسف احمدي بیا روان عملیات نمایشي بې تاثیره او عادي یاد کړي دي او په هغو کې اکثره قربانیان ملکي کسان بللي دي، خو افغان چارواکي د طالبانو د ویاند دغه خبره نه مني. مهدلي استي د ازادي راډیو هلمند.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان مرکزی بانک وایي د افغان سوداګریز دیوالی شوی بانک د تصفیه چارې روان دي او په نږدې وخت کې به پای ته ورسیږي. د افغانستان بانک وایاند امل هاشور ازادي راډیو ته ویل د افغانستان سوداګریز بانک نږدې یو کال وړاندې د بانک د شریکانو ترمنځ د رامنځته شویو ستونزو له امله دیوالي شوی. که څه هم ښاغلی عاشور وایي د افغان سوداګریز بانک دیوالي کېدو یا ورشکست کېدو د افغانستان پر اقتصادي وده تاثیر نه دی کړی، خو یو شمېر اقتصادپوهان وایي د بانکونو دیوالي کېدل د مشتریانو باور ته زیان رسوي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان بانک وایي چې افغان سوداګریز بانک یا اے سی بی نږدې نوي پسلو کې تصفیه شوی او د تصفیه پاتې چارې به هم ډیر ژر پای ته ورسیږي. د افغانستان بانک وایان ایمل هاشور د سیشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یاد بانک د شریکانو ترمنځ د بیلابیلو ستونزو له امله دیوالي شوی دی.
درې مهم مسلې وو، یو دا چې د خپل سهامدارا خپل منځ کې جوړلو، بل جالکاری او تصویر وو، درېم د قانون نه پلي کول. او د خپل منځ کې جالکاریانو تصویر د دروغ شرکت په نامه باندې پیسې
دا دریم افغان بانک دی چې د یو لړ ستونزو مالی فساد له امله دیوالي کیږي. له دې وړاندې کابل بانک او له هغې مخکې د افغانستان انکشافي بانک نور هغه بانکونه وو چې د مالی ستونزو او پراخه فساد له امله دیوالي شول او د افغانستان بانک له لوري تصفیه ترسره شوه. په همدې حال کې د افغان سوداګریز بانک یو تن شریک سید جاوید اندیش ازادي راډیو ته وویل چې دغه بانک په 2012 میلادي کال کې جوړ شوی وو او له هماغه لومړي سره له سقوط سره مخ وو. دی وایي په 2014 میلادي کال کې د مرکزی بانک لوری د تایید شوی او ناسمو چړنو پر بنسټ دا بانک واخیست او میلیونونه ډالر را پنګونه وکړه.
دا چړنه مرکزی بانک تایید کړی دی، بیا ورسته دی نه چې دغه معلومات په اساس دا بانک جوړ تیار دی. ما در راتګ نه مخکې دا بانک سقوط شوی وو، د خلکو اماناتو د خلکو غلا کړی و، زما پیسې چې راغله، زما سرمایه چې راغله، د خلکو امانتونه پوره شوه.
د ادا کوي چې نږدې 22 میلیونه ډالر پانګه ورکه ده او افغان حکومت باید ورسره مرسته وکړي. خو د افغانستان بانک وایان ایمل هاشور وایي چې دا د مرکزی بانک کار نه دی، بلکې دا بانک دند لري چې په بانکونو کنټرول ولري. که څه هم ښاغلی هاشور وایي چې د افغانستان سوداګریز بانک دی ولي دل د افغانستان پر اقتصادي وده تاثیر نه لري، خو د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد استاد پوهان بشیر دودیال وایي چې د بانکونو دیوالي کېدل د یو هیواد پر اقتصاد د ناوړه اغیزو تر څنګ د مشتریانو باور ته هم زیان رسوي. ښاغلی دودیال له افغان حکومت غواړي چې د دغسې حالت پر رامنځته کېدو باید له بانکونو سره مالي مرسته وکړي تر څو افغان بانکونه له دیوالي کېدو څخه وژغورل شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولې ده. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصری له احمد شي براورو.
وال سټریټ جرنال رسپانه لیکي په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان له جګړې د وتلو هڅه کوي، منځنۍ آسیا یوې نوې مرحلې ته داخله شوې ده. د ورسپانې په باور دا داسې مرحله ده چې روسیه او چین په دې سیمه کې د نفوذ لپاره سیالي سره کوي، او واشنگتن به چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره هڅه کوي نور په سیمه کې نفوس ونه لري. وال سټریټ جرنال وړاندې لیکي چین او روسیه د اسلامي اخیانو له لوري هم په خپل خاوره کې او هم د افغانستان له لوري اندېښنه لري. چین بیا په ورته وخت کې غواړي چې په سیمه کې د خپلو میلیاردونو ډالرو پانګونې ساتنه وکړي. ورسپانه لیکي د سپتمبر له میاشتې را په دې خوا چې د امریکا متحده ایالاتونو زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د ځانګړي استازي په توګه ګمارلی دی، هغه ماسکو او پیکینګ هم د سولې په هڅو کې ورسره یو ځای کړي دي او دغو دواړو د دې سربیره چې په ډیرو برخو کې له واشنګټن سره اختلاف لري د افغانستان په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. وال سټریټ جرنال لیکي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیرونی د افغانستان د سولې لپاره د روسیې او امریکا ګډې هڅې وستایلې او هیله یې څرګنده کړه چې ښه نتیجه به ورکړي. بل لور ته چین په پکینګ کې د طالبانو له یوې ډلې سره چې مشي ملا عبدالغنی برادر کوله یوه غونډه جوړه کړه. د چین د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان وویل دی د دې غونډې د جوړېدو تایید نه کوي. د لویدیځ یوې بلې خپرونې پبلک فاینانس انټرنیشنل بیا له افغانستان سره د بریتانیا د نویو مرستو په اړه لیکنه خپره کړې ده. خپرونه لیکي بریتانیا افغانستان ته 170 میلیونه پاونډ ورکوي تر څو د وچکالۍ له امله له ځپل شویو سره مرسته وشي. دا مرسته د 5 کلونو په مخه ده چې نږدې 4.5 میلیونه افغانانو ته به خواړه، اوبه او دوا چمتو کړي. خبرونه لیکي په تیرو 3 کلونو کې وچکالی تقریبا 2,65,000 کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور کړي دي. خلک له لوږې سره مخامخ کړي دي او د جنو ژوند یې اخیستی دی. خبرونه وړاندې د سره صلیب او سری میاشتې په وینا څرګنده کړې ده چې د روان کال په پیل کې ویلي وو شاوخوا 10 میلیونه افغانانو وروسته تر دې خوړو ته سخت اړتیا پیدا کړه چې سیلونو او وچکالی وځپل. پبلک فاینانس انټرنیشنل بیا په پسرلی کې ورښتونو ته اشاره کوي چې تر 1,80,000 ډیر کسانې د سیلونو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ ایستل.
ازادي رادیو ته غوښتل د 12 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. د ازادي رادیو پروګرامونه هم دارنګ په ازادي رادیو .com ویب پاڼه کې اوریدلای شئ. اوس ورزو به یوې بهرنۍ موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي هیواد یې له ایران سره جنگ نه غواړي، خو پومپیو د سه‌شنبې په ورځ دا هم وویل ایران به په سیمه کې تیری کوونکو اقداماتو ته پرې نه ږدي. تر دې مخکې د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي وو د جګړې په صورت کې به یې هیواد ګټونکی وي. په اړه یې تفصیل اجملاند وړاندې کوي.
د امریکا او ایران ترمنځ سترنګلتیا د ګواښونو د تبادلې او د مخامخ کېدو خوا ته راخل شوې. امریکا وایي جنگ نه غواړي، خو په منځني ختیځ او نور سیمه کې د ایران ګواښونه جدي ګڼي او نه پرېږدي چې موخه ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سی شنبې په ورځ په سینکام یا د منځني ختیځ لپاره د امریکا په مرکزی قومندانۍ کې وویل سیمې ته د زرتنو امریکایي سرتیرو استول ایران ته پیغام و چې د ولسمشر ټرمپ اداره مسلې جدي نیسي او هدف یې د ایران د ګواښونکو اقداماتو مخنیوی دی.
We are there to deter aggression.
مایک پامپیو وایي موږ په منځني ختیځ کې یو څو د تیری مخه ونیسو. ولسمشر ټرمپ جګړه نه غواړي. موږ دې ته دوام ورکو څو پیغام ورسو. په عین حال کې داسې کار کوو چې په سیمه کې د امریکا ګټې خوندي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره په یو وخت امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د عمان په خلیج کې تیرونی پر دوو تیل لیږدونکو بیړیو بریدونه وړه مسله بللی. ولسمشر ټرمپ له امریکایي ټایم خبرونې سره مرکه کې همدارنګ ویلي له دې خبرې سره چې ایران دې حملو تر شا لاس ولري موافق دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا د سې شنبې په ورځ د تهران د هوایي ډګر د یو نوي ټرمینل د پرانیستو مراسمو کې ویل هیواد به یې جګړه کې ماتې ونه خوري.
پایان این نبرد پیروزی ملت.
حسن روحانی وایي د دې جګړې پای به د یو ملت بریالیتوب وي، ځکه زموږ مقابل لوری ملت نه دی. موږ له هیڅ ملت سره جګړه نه کوو. زموږ مقابل لوری یو ډله کم تجربه سیاستوال دی.
کم تجربه هستند.
تر دې مخکې د امریکا دفاع وزارت ویډیوي تصویرونه خبر کړي وو او دا یې کړي و چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب سواک 13 اونۍ د عمان په خلیج کې پر دوو تیلړونکو بیړیو بریدونو کې لاس لري. ایران دا تورونه رد کړي. د سه شنبې په ورځ د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي امریکا ته خبرداري ورکړ چې پر ایران د سخت فشارونه راکم کړي. نوموړي زیاته کړه له ټولو لورو غواړي چې عقلانه چلند وکړي، لزغم کار واخلي او هیڅ داسې تهاجمي اقدام ونه کړي چې په سیمه کې ترنګلتیا زیاته کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر له تهران نه مو غوښتل چې د 2015 کال په اتومي تړون کې پاتې شي. تر دې مخکې د جاپان صدر اعظم شینزو آبه تیرونه تهران ته د سفر پر مهال ویلی وو د ایران رهبر آیت الله علی خامنئی ته د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ پیغام راوړی، خو خامنئی هغه مهال ویلی وو ټرمپ د پیغامونو د تبادلې وړ نه بولی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د ویزې د اخیستو نوې مقررات ښایي ډیر بهرنیان دې ته اړ کړي چې په ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا کې خپل پوسټونه سانسور کړي. د دغو نوې مقرراتو له مخې د امریکا د ویزې متقاضي باید په ټولنیزو رسنیو کې د ټولو اکاونټونو ادرسونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سره شریک کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور مهم ټکي نوریاس نوري وړاندې کوي.
هغه بهرنیان چې امریکا ته د امپریالیزم خطاب کوي او غواړي د استراحت لپاره میامی یا د قمار وهلو لپاره د لاس ویګاس قمارخانو ته لاړ شي، له دې وروسته ښایي په ټویټر کې د لیکلو لهجه یو څه نرمه کړي. او هغه بهرنیان چې فیسبوک کاروي او که په نیویارک ښار کې د ژوند د کومې ورځې تصویر په خپله پاڼه کېږدي، ښایي له دې وروسته له دغې محبوبې ټولنیزې رسنۍ سره یې مینه یو څه کمه شي، هغه هم په دې خاطر چې پرې د دې شک ونه شي چې ګواکې غواړي د دایم لپاره په متحدو ایالتونو کې پاتې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویزې دغه نوي طرز العملونه له متقاضیانو غواړي چې د ټویټر او فیسبوک په ګډون په ټولو ټولنیزو رسنیو کې چې شاوخوا شل په نښه شوي خپل پروفایلونه ورسره شریک کړي. د دغو نویو مقرراتو له مخې چې د میل یو دیرشمې رئیسې عملي کېږي، د ویزې متقاضیان دې ته اړ نه دي چې د ټولنیزو اکاونټونو پاسورډونه هم ورکړي. خو له دې سره سره د مهاجرت د چارو وکیلان وایي چې دغه نوې غوښتنې به په ټولنیزو رسنیو کې آزاد بحثونه محدود کړي او هغوی چې غواړي امریکا ته مهاجر شي یا د سیل لپاره لاړ شي په خپلو پوستونو کې او هم له چا سره آنلاین دوست شي له ډېر احتیاطه کار واخلي. دغه نوې مقررات چې تیر کال اعلان شوي د ولسمشر د هغه پراخ پروګرام یوه برخه ده چې د امریکا پولې سختوي. دا د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین هغه ژمنه وه چې په 2014 میلادي کال کې د ولسمشر د غوره کېدو په برخه کې ورسره مرسته وکړه. دغه نوي سخت مقررات د هغو هیوادونو د اتباعو لپاره نه دي چې له ویزې پرته متحدو ایالتونو ته تللی او هلته د نوي ورځو لپاره اوسېدلی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې ازادي راډیو ته یې رالېږلی ویلي چې کله چې موږ د ویزې د متقاضیانو پر غوښتنو غور کوو، د ملي امنیت مسله زموږ لپاره لومړیتوب دی او هر هغه څوک چې امریکا ته سفر کوي یا د مهاجر په توګه د هیواد ته داخليږي هر اړخیز امنیتي چک کیږي. د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغو نویو مقرراتو له مخې که چا هیڅکله هم په ټولنیزو رسنیو کې کوم اکاونټ نه وي پرانیستی او په فورمونو کې د ټولنیزې رسنۍ پوښتنه نه وي ځواب کړي، ویزه یې نه ردیږي. د روسیې د سانت پیترزبورګ اوسیدونکی آرتیم تیخنوف چې څو ځلې متحدو ایالتونو ته تللی وایي دا شخصي ازادي تر فشار لاندې راوړي، خو بیا یې هم باید درناوی وشي ځکه هغه یو دولتي میکانیزم دی. تیخنوف وایي د دې لپاره چې امریکا ته له تلو خوند اخلي دی به دغه مقررات مراعات کړي.
د کندهار د خزو چارو ریاست وایي د عامه پوهاوي له لارې غواړي په کندهار کې په کم عمره د نجونو د ورکړې مخه ونیسي. مسؤلین پر داسې مال په کندهار کې په کم عمر کې د نجونو د ودولو مخنیوي خبره کوي چې تازه په دغه ولایت کې یو درې کلنه لکلی یوې بلې 5 کلنې ماشومې سره کوژدن شوی. صادق رښتینی په دې اړه رپورټ رالېږلی له کندهاره.
درې کلن بلال احمد چې لا یې هم خپل نوم نه دی زده، دوې ورځې وړاندې د کورنۍ لوري د خپلې عما له 5 کلنې لور سره کوژدان سو. د بلال احمد د کورنۍ دغه پریکړه د ټولنیزو رسنیو د کارونکو د سخت غبرګون سره مخ شوه، خو د بلال احمد پلار اجی عبداللطیف وایي د خپلې کورنۍ د خوشي لپاره یې دا کار کړی.
دا خامخا ډېر رضایت ډېر محبت زموږ په خپل کورنیان کې سره لرو، خو مطلب مې دغه دی چې هغو خلکو ته وګورونو ته چې دی یا پر پیسو باندې ورکوي یا یې پر دغه پر چم باندې بوډا سړي ته ورکوي یا یې په مدعا کې ورکوي. شکر الحمدلله، الحمدلله دغه کومې رسنۍ چې خبر سوي دي نه شکر دی الحمدلله د مدعا کې ساوه، نه شکر الحمدلله د پیسو کې ساوه، خاص خاص د محبت د دوستۍ کې ساوه، د رضایت کې ساوه.
عبداللطیف په ټولنیزو رسنیو کې د کورنۍ په وړاندې د سوي منفي کمپاین په اړه په نیبو کې سره وایي چې د ټولنیزو رسنیو کاروونکي عوام خلک دي د دې موضوع په شان د هیواد د ناخوالو په لمن جوړولو کې هم یو خوله او ورته کمپاین دي تر سره کړی.
زه خپل در رسنی والا صدا خواهش کوم، درخواست لرم چې تاسو په موضوع په مضمون باندې سر خلاص کړئ. سیدی پورته کوي نیټ پورته سول راسه یې فلاد د کورنۍ سره ووینه لکه تاسو چې مشترک خلاص ستاسو زه ډیر مننه کوم. نسیر اتلای یو ټلیفون نمبر یو دوست قریب پیدا یې کډر وی غواړه چې دا څنګه موضوع په څه خاطر اولین دغه موضوع زه تاسو ته بیا چې کراروم د دوهم واري د پاره چې دا د ډیر محبت د ډیر اوسلې سره د ډیر دوستۍ د قرابت څخه دغه کار وسو.
په عین وخت کې د کندهار د ښځو چارو مشره روقیه څکزی وایي چې په کندهار کې په کم عمر کې د نجونو ورکړه لا هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي عمده ډول دی چې دوی د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي کمپاینونه مختوړي. میرمنه څکزی وایي سږ کال په کندهار کې په کم عمر کې د نجونو د ورکړې 15 پیښې د دوی سره سبسوي.
د همدې په خاطر باندې هم زموږ د ښځو چارو سکتې وزنې د دوی زموږ کړنې عامه پوهاوي برنامې زموږ د خویندو تر اوسه پورې هغه مرکز او تر اوسه ولې کړې. خوشبختانه موږ شش کال په نوو لسوالۍ کې د عامه پوهاوي برنامې موږ لرو چې هغه هم ټول دغه حقوقي مسایل دي چې په پدو کې ورکول دي، په کوچني مور ودول دي، اجباري ودونه دي، همداشان د میراث نوم ورکول دي. په دې مسایلو په اعتبار باندې موږ وزارت حقوقي رسده کړې ده. موږ انشاءالله په روانه میاشت کې په همدغه جریان په میاشت کې موږ خپل برنامې د عامه پوهاوي پروګرامونه شروع کړو.
په کم عمر او بدو کې د انجنونو ورکړه د میراث او زده کړو له حق څخه محرومیت لا هم په جنوبي سیمو کې د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي له عمده ډولونو څخه دي.
د لاندو خبرونو وخت د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیل زاد ویلي له طالبانو سره د خبرو دی بل پړاو لپاره چمتو کیږي، خو د خبره د سولې د یو جامع تړون په لټه کې نه د وتلو د موافقه. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي خغلی خلیل زاد بیګاش په ناوخته د خبره په خپل ټوټر باندې لیکلی. د افغانستان د کورونای چارو وزارت ارشاد امنیتی معین خوشحال سعادت وای په ورستوي کې په ټول افغانستان کې پر وسلوالو درانه گزارونه کړی او دوی ځپلې دي. خغلی سعادت پرون د خبره هلمند کې خبر اعلان کړی. جنرال سعادت او په افغانستان کې د امریکا او بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاٹ میلر پرون هلمند تللی و. د پنځو هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کړی. دا خبره د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر په یو بیان کې کړې. د افغانستان، روسیې، چین، ایران، هندوستان او پاکستان د ملي امنیت سلاکارانو غونډه پرون په روسیه کې جوړه شوې وه. د افغانستان تر شل کلنۍ د کم عمره لرونکو فوټسال ملي لوبډلې د آسیایي لوبو نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړه. افغان ټیم پرون تایلند ته 3-2 ماته ورکړه او وی کولای شول نیمه پای لوبې ته ووزي. په نیمه پای لوبه کې چې د پنجمې پورې به وشي افغانستان له اندونیزیا سره مخ کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانه هند د څوکۍ لپاره خپل نوماندی تیر شوی. ولسمشر ټرمپ وینا مارک اسپر بعد امریکا د دفاع وزارت د سرپرست په توګه خپل کار پیل کړی. د امریکا دفاع وزارت وایي غواړي د اوکراین د پوز د ظرفیت د لوړولو لپاره لدی هیواد سره 2.5 میلیون ډالر مرسته وکړي. او نسبتاً یوې قوي زلزلې پرون د جاپان ځینې برخې لړزولي چې وروسته ورپسې د سونامي خبرداری خپور شو. ازادي رادیو ته غواګی اسلان خبرونه مو واریدل. د دوه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ. ورسم ورزو اورزګان ته. اورزګان کې د نیول شویو غیر مسؤوله وسلوالو د پلویانو او افغان سرتیرو ترمنځ شخړه پای ته رسیدلې ده. په مشرانو جرګه کې د اورزګان د خلکو استازي دغه شخړې هغه ویلي دغه شخړه هغه مهال پای ته ورسیده کله چې امنیه قومندان د یاد نیول شویو کسانو له جملې 15 تنه په ضمانت خوشی کړل. افغان امنیتي ځواکونو په څو وروستیو ورځو کې په هیل اورزګان کې دوه هغه پخواني قومندانان نیولي وو چې ویلي غیر مسؤوله وسلوال کسان لري او وسلې ورسره یو ځای نیولې دي. په دې اړه د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت له اورزګان راپور را لېږلې.
له هغه وروسته چې افغان پوځیانو په دغه ولایت کې د شهرا کندک د پخواني کمانډان غلام د سګیر الماس پرکور او د پخواني امیر امنیت نورزی او د یو شمیر نور امنیتی پوسټو د کمانډانانو په دغه ولایت کې د برېښنا د شرکت د رئیس پرکور چاپی وهلی او وینیول او زندان ته واچول. نو له تیر ورځ رئیس په وړاندې د غلطه د یادو نیول سو کسانو په لویانو او په مشرانو جرګه او لسی جرګه کې د ورزګان د خلکو استازو خبرګونونه راو پرول. دغه خبرګونونه تیر ورځ مخشن محل په ولایت موقع کی د امنیه کمانډان محمد خطاب خنجری او د نیول شو کسانو د پلویانو له خوا د یو غونډې پر مهال لومړی په لفظي شخړه واوښته او وروسته په فزیکی شخړه بدل شو. دغه تل ځکه شخړه رامنځته سوچي اعتراض کوونکو خپل نیول شوی کسان غوښتل خو کمانډان ورته نور کول. تر شخړې وروسته د نیول سو کسانو پلویانو له کورونو څخه وسلې راویستې او د ترینکوټ ښار ولایت مقام یې محاصره کړي. غوښتل یې چې خپل نیول سوي کسان په زور له کومندان څخه راخوشي کړي. د ترینکوټ ښار تر څو ساعته محاصره کېدو وروسته سناتورانو منځګړیتوب وکړي او له کومندان څخه یې د نیول سوو کسانو له جملې څخه 15 تنه په ضمانت راخوشي کړه، چې وروسته د نیول سوو کسانو پلویان هم له مورچلو راکښته سو او د ترینکوټ ښار یې خلاص کړي. په مشرانو جرګه کې د دغه ولایت د خلکو استازي محمد حنیف حنیفي ازادي راډیو ته وویل چې د نیول سوو کسانو دسیه به عدلیه او قضایي ارګانونو ته ځي او هغوی به یې څېړي. نوموړي وایي په ازادو سوو کسانو کې پخوانی امیر امنیت نورزی هم شامل دی.
بجان دا یلا خلف زمانت سره هر وخت کچیر سرنوادی و غسلو یا کمانداری و غسلو مرزاق بجان بسو سازدرو کچیر زید شد رو زید جنایت یاد یو بل شم اصال سالات شد رو دی یاد انجران شد رو دی هر چاک فرزاق حکومت سلا ولی دا مثل بجستون رکوی مرزو آقا خلق راوارو بیز مخبری سلاوی تسلیم کچیر سرسی سلاوی تسلیم نکه یا دا خلی دی پام مرنه خو دا خلی سلام کاری مرنه خو بیا تی وای ما بس کوی درکم.
هنی پیلا ازادی راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې پاتې کسان به هم ډیر ژر را خوشی کړي. د دغه ولایت امنیه قومندان محمد خطاب قنجری هم ازادی راډیو ته تایید کړه چې د نیول سوو کسانو له جملې یو شمیر کسان د سناتورانو په ضمانت خوشی کړي. دی وایي سناتورانو ورسره ژمنه کړې چې د یوې اونۍ په لړ کې به په دغه ولایت کې له ټولو غیر مسؤوله وسلوالو څخه دولتي او غیر قانوني وسلې ورته راټولوي. قومندان زیاتوي که سناتورانو دا څه ونه کړه نو یوه اونۍ وروسته به بیا د یادو کسانو په وړاندې عملیات کوي او دولت کی وسلی بل یادو کسان را ټولوی.
پاینا خواستن که برای ده وطن امینا را بر ما آزاد بسازی ولی بعد از قانون
دغه کسان چې ما آزاد کړل مرکز څخه دراغلی سناتوران او وکیلانو په ضمانت می آزاد کړه. لما سره اجمنه کړی چې په واو تکیبه په دغه ولایت کې له غیر مسؤوله وسلوالو څخه ورته ټولې دولتي او غیر قانوني وسلې ورته راټولوي. د نیول سوو کسانو دسیه به عدلیه او قضایي ارګانونو ته سپارل کیږي او څېړل کیږي به که مجرم و قانوني چلند به ورسره کیږي. کومندان هغه خبرې هم رد کړې چې ګڼې نیول سوي کسان یې غیر قانوني نیولي. دی وایي له یادو کسانو سره یې اسناد هم نیولي. قومندان که څه هم د ازادو سوو کسانو کره شمېر یاد نه کړي خو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې 65 تنه غیر مسؤوله وسلوال او سلګونه مې له سپکې او درنې وسلې نیولي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
د لشکرګاشر او جنو نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
په خوست کې له یو شمېر هغو ملکي وګړو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته شوې چې په دې وروستیو کې د جګړې د ښکېل خواو لخوا په بمی چاودنو، بریدونو او نورو پیښو کې زیانمن شوي. یادو کورنیو له دې مرستو خوښي څرګنده کړه او هیله یې وکړه چې دولت او نورې خیریه ټولنې به هغو کورنیو سره مرسته ته دوام ورکړي چې سرپرست او د ګټې وټې سرچینې نه لري. نجیب الله الوخیل په دې اړه راپور جوړ کړی چې ورپسې به بیا د ازادي اورېدونکو اونیزه خبرونه خپره شي.
د سه شنبه په ورځ په خوست کې د کومک پونوم ایوی نا دولتي مؤسسه د ملکی وګړو له هغو کورنۍ سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وکړه چې په جګړو به میچاودنو او نورو پیښو کې د کورنۍ غړي وژل شوي، ټپیان دي او یا د کورنۍ عایداتي سرچینې د لاسه ورکړې دي. په دې پروګرام کې هرې کورنۍ سره د 8000 افغانۍ پرځخ 14 قلمه توکي چې وړه نری وریجې، غوړي، بوره، دال، نخود، لوبیا، شین او تورچای، د جامو او ځان مینځلو سوډا او شامپو همدارنګه نور توکي پکې ول مرسته وشوه. د کومک موسسه ولایتي مسؤل فیروز تنی د مرستو د ویش پر مهال آزادۍ راډیو ته ویل
تر نن ورځ پورې موږ په خوست کې تقریبا 40 پیښې ثبت کړې دي چې د 40 پیښو کې 10 پیښو ته رسیدګي شوې ده، 3 پیښې د سروې لاندې دي. که څوک هم پاتې ملکیان چې په جنگ کې یا زخمی وي یا شهید وي یا هم منبع د عاید لاسه ورکړي لکه موټر، موټرسایکل، دکان، کور، موږ سره تماس ونیسي، موږ هغوی سره په وخت زمانه کوئی سره مرسته کو
د زیانمنو ملکی وګړو هغه کورنۍ چې ادم رستې تر لاسه کړي خوښ دي او د مرستو د دوام غوښتنه کوي. محمد جمال چې ادم رستې تر لاسه کړه د روژې یو ورځ مخکې خوست ښار کې په یو بمی چاودنه کې ټپي شوی وو.
د روژې نه یو ورځ مخکې د 12 نیمه بجې کام زیاتو او ټیم او مقصد مسترز سامان سره و دي ګونه تر ونم د واړه چاودنه 13 او په دویم چاودنه کې دا په خرمان تشواله چې زب سار ولګیدم ټټر کې ولګیدم مقصد خپا کې ولګیدم ګیم سره د امرسته چې دی وکړله خدای د خو سره وکي مقصد آئنده کې بعد مونږ دی خپل نظر نه ونه بس هیزه کا ډیر داسې کورانه شته چې سرپرست نه لري مقصد متخپل خاتی مونر پوتې دی.
جنت ګل د ساز میدان د الګاډ د سیمه اوسیدونکو دی چې په واستوال بریټ کې پلار او تر دواړه د لاس ور کړی دی
او دا سي ډیر غوي بنه نور لوړل چې په دپیخې کې وتلاس کسون ته مرګ جوبل رسیدلې و هدا هر سړی کوي چې موږ سره داسې نتور نه جنگ نه بلوا خو غره کې بس شهادت ور رسیدل.
په خوست کې د معلولین او شهیدانو د چارو امیر سید محمد نگزاد کڅه هم یاد مرستې ستای خوای چې په دې ولایت کې د معلولین او وژل شوی د کورنۍ اړتیا ډیر دي او په دې مرستې کورنۍ ستونزې نه ختميږي.
دا خو ډیرو مرستو ته ضرورت لري په دې اتل زره یا په 23 چې د اوسنۍ دیار لس کلمه مواد په دې بسنه نه کوي دوی زیات مرستو ته اړتیا لري. د دوی سرنويشه پاتې شوی دي دوی پلاران مړه دي دوی ورونه مړه دي شهیدان شوی دي دوی لپاره ډیر څه ته ضرورت دی چې دوی ته یو وړوکی کاروبار پیدا شي او کور او عید په براکې کوم کومک ورسره وشي.
په خوست کې د معلولینو او د وژل شویو د کورنیو د غړو یو غوښتنه او نیوکه داده چې دوی سره نه یوازې لازمې مرستې نه کیږي بلکې په کال کې د تقاوت هغه یوه اندازه پیسې هم په یوه او بله پلمه څو کاله ځنډیږي. د معلولینو او شهیدانو چارو وزارت سلاکار محمد اکبر زیرک چې د یادو مرستو په ویشلو کې موجود وویل چې د 8.6 معلولینو او شهیدانو د کورنیو تقاوت چې خواوشا 3.3 میلیون افغانۍ کیږي او د مختلفو لاملونو پر اساس نه اجرا شوي په 2 ورځو کې به ورته حواله او د دوی بانکي حسابونو ته به جمع شي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونی مینوالو السلام علیکم. یو ځل بیا خوشاله يم چې زه فریبا ظاهر د یو بل خبرونی په وړاندې کولو سره حاضر سوی یم او غوړم په دې خبرونه کې تر ډیره د پکتیا ولایت اوسیدونکو ته وار وار کو چې دوی په خپل سیمه په خپل ولایت کې کوم ستونزې لري او دا ستونزې می د دې ولایت له یو مسول سره شریک کړي دي چې ترې وقفه او وروسته به پکاټه سره وورو.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو امینوالو د دې پدې ونی کې د پکتیا ولایت څخه د دې ولایت ویان عبد الله حسرت را سره دی چې تاسو یې پښتني په جواب کې حسرت صاحب پلمړي سر کې تاسو ته شرغلاس ویم او مننه کوم چې زموږ د بلنه مو منله د اوریدونکو پښتني جوابوي. پلمړي سر کې غوړم چې د خبرونې د جوړښت سره سم د اوریدونکو پښتني او شکایتونه تاسو ته دروورم تاسو دغه مطابق مشته جواب راکې نو که تاسو خوشحالي نئی اوریدونکو برا واخلو.
السلام علیکم. محمد کبیل شهیدم د پکتیا د جانخیل ولسوالۍ د کوټکیټ کلینا. ستونزه مو دا ده چې د جانخیل د څمکنیو غځېدلې لار بیخي خرابه ده. د تګ راتګ نه لیدلې ده. د دولت نه مو غوښتنه ده چې دغه سرک ته پوره توجه وکړي. وسلام بسکرام.
بله حضرت صاحب د دې اوریدونکو ستونزه مو اوریدل د جانخیل او څمکنیو ترمنځ لار وایي چې خرابه ده. ستاسو جواب د اوریدونکو ته څه دی؟
ډیره مننه تلمړي سر کې تاسو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته مشخصه ناغه اوریدونکو ته چې هغوی خپلې ستونزې او مشکلات ستاسو له طریقه تر موږ راسولې دي هغوی ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. را به شم مشخصا د دغه ورور د پوښتنې او غوښتنې په ځواب کې به دومره ووایم چې د جانخیل ولسوالۍ سړک چې د څمکنیو ولسوالۍ نه تر همدغې ولسوالۍ پورې غځېدلی او تقریبا 22 یا 23 کیلومتره اوږدوالی لري. دا وروسته له هغې نه چې په جانخیل ولسوالۍ کې اوضاع پروسږ کال نورمال حالت ته ولاړله په لومړي سر کې د وخت د تقاضا او د امکاناتو سره سم چې موږ درلودل دغه سړک چغل شو او په دی اساسی کار لپاره تیار شو. په دې باندې هغه وخت کې تقریبا 30 میلیون افغانۍ په شاوخوا کې لګښت راغی، او په دې سړک په مسیر کې چې کوم ساختمانونه وو یا پلچکونه پلونه وو هغه هم په اساسي شکل باندې جوړ شوي دي. له هغه وروسته د سروې ټیم د دغه سړک لپاره مرکز نه موږ غوښتنه کړې وه، او د بودیجی غوښتنه مو هم په عین وخت کې کړې وه، چې خوشبختانه په هغه وخت کې د سروې ټیم راغی او سروې د دې ترسره شوه. مفصلا د دې سړک د 1 کیلومتره چې ټول ټال 22.5 کیلومتره سړک کېږي، خو 1 کیلومتره ډیزاین تقریبا بشپړ شوی ده، او همدغه لومړنی لاټ چې 1 کیلومتره کېږي دا به اعلان ته په لنډ وخت کې ولاړ شي، او وروسته له داوطلبۍ نه به انشاءالله چې کله برنده شرکت معلوم شي دلته به ورته د کار زمینه برابره شي، او انشاءالله په دغه سړک باندې به کار پیل شي.
بله مننه حضرت صاحب. دغه یو بل اوریدونکی به م راواخلو.